Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیت 15 بجې شوې. نن دوشنبه د لنډه یا قوس په گوشتمه او د دسمبر 14 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله رودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. طالبانو په کندوز کې درې تنه په عام محضر کې د هغه څه په خاطر چې دوی لواطت بللی په درو وهلی دي. د طالبانو سترې محکمې اعلان وکړ چې دغه درې کسان د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې مجازات شوي. دغه محکمې د یک شنبې په ورځ په یوه خبرپاڼې کې ویلي چې لومړی تورن یې په اووه کاله باندې محکوم کړی او نه دېرش دورې وهلی. دویم تورن ته 15 کاله تنفیذي بند او نه دېرش دورې ورکړل شوي او دریم تورن په څلور کاله تنفیذي بند محکوم او نه دېرش دورې وهل شوی دی. تر دې وړاندې هم د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو سلګونه کسان په بیلابیلو تورنو په عام محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو پر محاکمو نیوکې کېږي چې تورنو ته د مدافع وکیل حق نه ورکوي او محاکمې هم اکثره عادلانه نه وي، خو طالبان بیا تل د خپلو محاکمو ننګ کوي. ایرانی چارواکو مازندران د افغانانو لپاره ممنوع ښار اعلان کړی دی. د مهر نیمه دولتي خبری اجانس د راپور له مخې د کورنیو چارو وزارت سلاکار نادر یار احمدی د یک شنبې په ورځ وویل چې په مازندران کې افغانانو ته هر ډول کار منع دی او حتی افغانانو ته د لنډمهاله استوګنې جواز هم نه ورکول کیږي. نادر یار وویل افغانان مازندران ته په هغو اسنادو نشي تلای چې په نورو سیمو کې اجازه لري. افغان کډوال یوازې په سیاحتي ویزه سره د ایران د شمالي سیمې ته سفر کولی شي. په تیرو وختونو کې په مازندران سیمه کې افغان کډوال د قانوني استوګنې د اسنادو سره سره زورول شوي او حتی له دغه هیواده ایستل شوي دي. د ایران په شاوخوا شلو ښارونو کې د افغان مهاجرینو حضور د محل منع شوی او په ځینو ولایتونو کې اړوندو چارواکو ته خبرداری ورکړل شوی چې که افغان کډوال په کار وګماري د دوی به د کار څښتنان تر 1 میلیون تومنه زیات جریمه او سزا به ورکړي. له ترکمنستان او ازبکستان څخه وارداتي برېښنا بیرته افغانستان ته وصل شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت د یک شنبې په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د ادارې تخنیکي کارکوونکي توانېدلي چې له ازبکستان او ترکمنستان څخه د وارداتي برېښنا تخنیکي ستونزه حل کړي. د دې ستونزې په سبب برېښنا پرې شوې وه. له ازبکستان څخه واردات برېښنا د تخنیکي ستونزو له امله بنده وه او د ترکمنستان برېښنا هم د توپان په سبب بنده شوې وه چې له امله یې په بلخ، کابل او د لارې په اوږدو کې د ځینو نورو ولایتونو برېښنا پرې شوې وه. افغانستان د خپل برېښنا ډېره برخه له ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي. د ژمي په موسم کې خلک د وارداتي برېښنا له کمښت او د پرچاویو له زیاتېدو شکایت کوي. او روسیا له سوریه څخه خپل پوځي تجهیزات باسي. د سپوږمکۍ عکسونه چې د دسمبر په 14 د مکسار فضایي شرکت لخوا اخیستل شوي ښیي چې روسیا د حمیمیم هوایي اډې څخه د نظامي تجهیزاتو ایستلو ته تیاری نیسي. د روسیې یوه کارګو الوتکه د دسمبر په 14 د سوریه په لویدیځ کې له حمیمیم هوایي اډې څخه لیبیا ته والوته. رویټرز د سوریه د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د سوریه د ولسمشر بشار اسد له نسکورېدو وروسته د وتلو د یوې برخې په توګه تمه کیږي چې په راتلونکو ورځو کې به څو نورې روسي کارګو الوتکې له اډې څخه ووځي. روسیې په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت د ملاتړ لپاره پوځي حضور درلود او لا هم په دغه هیواد کې شاوخوا 500 سرتیری لري. دغه ځواکونه د روسیې په دوو مهمو اډو کې ځای پر ځای شوي چې یوای په ترتوس بندر کې سمندري اډه او بلې په لازقه کې د حمیمیم هوایی اډه ده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی آزادي رادیو ټکی کام. بادغیس کې ټول بند کان کیندون کې ژغورل شوی دی. دغه ډول پیښې ولې رامنځته کیږي؟
ڈبر اسکرو چکم قانون کی تدب کی یو خود سرک زندگی بل کندنوں کی چکم وسائل یا ڈیر ابتدائی وسائل کی چتاوے کے ڈیر زیاد خطرات رامنس کے
دغه دوویشت کانت کیندون کی په بادغیس کې نه بلکې په سمنګانو کې په دریسوت کې باندې پاته وو چې وروسته یې خبرونه کې جزئیات درکو. د طالبانو حکومت ویلې واکمنۍ وروسته یې ګڼ شمېر قوانین په رسمي جریده کې ثبت کړي. خو قانون پوهان بیا وایي
اساسي قانون نشته چې هغه نظام تعریف کړي، هغه د امیر صلاحیتونه تعریف کړي. قانوني قوه بیخي وجود نه لري. که طالبان څومره د قانون پر باندې یو سند راوباس په هیڅ صورت قانوني سند په هیڅ باندې نشي منل کېدلی.
سوریا کې نوې حکومت د نړیوال تعامل هڅه کوي د دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو استازي پر سوریه د لګول شویو بندیزونو لری کول غوښتي.
The whole question about economic recovery.
البته ټول خبره په اقتصادي بیا رغونه کې ده. موږ باید وګورو چې دا موضوع په چټکۍ سره حل شي. موږ هیله لرو چې بندیزونه په چټکۍ پای ته ورسیږي.
د ژمي پر رسیدو مو د بیوزله افغانانو د ناچارۍ حال احوال هم اخیست.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. رازو د سر راپورته د سمنګان ولایت د دریسوف د ډبر اسکرو په یو کان کې ټول ایثار کارګر ژغورل شوې دي. د خبره په سمنګانو کې د طالبانو د والی ویان اسمت الله مرادی رسنیو ته کړې ده. د راپورونو له مخې د افغانستان اکثره معدن په تیره د ډبر اسکرو کانونه په ډیر وروسته پاتې او غیر فنی شکل استخراجیږي چې اکثره د مرګونو پیښو لامل کیږي. تفصیل له صفی الله ستنیکسی اورو.
د شنبې له غرمه مهاله لسګونه کارګر د دریسوف د ګوله سیمې د ډبرو سکرو په کان کې بند پاتې و. د سیمې خلکو او ژغورونکو شاوخوا څلیرویشت ساعته د دغو کارګرو د راایستلو لپاره هڅې وکړې. په سمنګانو کې د طالبانو د والی ویاند اسمت الله مرادی یک شنبه ناوخته رسنیو ته په یو پیغام کې تایید کړ چې دوه ویشت تنه ایثار کارګر ژغورل شوي.
معدن سنګزغال کې در ولسوالۍ دریسوف
پایین د ډبرو سکرو یو کان لویدلی و چې له امله یې دوه ویشت مالي کارګران په دغه کان کې بند پاتې وو. د نیکمرغه د سیمې د مسؤولانو په هڅه دا کارګر له خاورو لاندې را وستل شو او ټول ژوندۍ او سلامت دي. لومړنیو راپورونو کې ویل کېدل چې د ګیر پاتې کارګرو شمیر شاوخوا 15 تنه ده. خو وروسته په سمنګانو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خبر ورکړ چې یوازې 22 کسان په کان کې سار پاتې وو. درې سوف د افغانستان لوی قانون لري چې د کیفیت او استخراج لپاره لومړی درجه بلل کیږي. خو غیر معیاري او وروسته پاتې کان کیندنه د دې لامل شوې چې تل د سیمې په قانونو کې د مرګونو پیښو یاد کارګرو ژوند ته متوجه ګواښ راپورونه خبر شي. د کانیزو چارو متخصصین وایي تر څو چې غیر معیاري استخراج روان وي داسې پیښې بیا بیا تکراریږي. د قانونو د چارو یو متخصص او د قانونو وزارت پخوانی سلاکار عبدالقدیر مطفی یک شنبه ناوخته ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې خصوصا په دریسوف د برس کورو چې کوم قانون دی په دغه کې یو خو خود سره کیندنی دی. بل کیندنو کې چې کوم وسایل یا ډیر ابتدایي وسایل دي چې په هغه کې ډیر زیات خطرات رامنځته کیږي. بل مهمه مسله دا ده چې هلته د ماشومانو په زور د شاقه کارونو او جبري کارونو کې هم یو ډیر غټ باس دی چې هلته متاسفانه وجود لري. قانون په استخراج کې خصوصا د ډبرو سکرو په استخراج کې یو نړیوال معیار چې کوم د استخراجي معیار دی چې هغه کې هغه محیط زیستي مسایل هم دي، په هغه کې هغه اجتماعي او پولیس مسایل هم دي. هغه متاسفانه په پام کې نه نیول کیږي او دا ډېره غټه فاجعه ده.
د راپورونو له مخې په دریسوف کې د ډبرو سکرو د ایستلو لپاره شاوخوا 800 زایمه کیندل شوي چې تر ډېره غیر معیاري دي او د کارګرو د ژوند د خوندیتوب هیڅ ضمانت پکې نشته. په دریسوف کې د افغانستان د ډبرو سکرو لوی کاني ساحې موجود دي چې د کیفیت له لحاظه د دې سیمې سکاره تر نورو سیمو ښه بلل کیږي. د طالبانو حکومت له بیا واکمنۍ دوه ایسه په قانونو په تیر بیا د ډبرو سکرو په قانونو باندې پنګونی زیاتې کړي او د دوی لپاره یو لوی عایداتي سرچینه ګرځېدلې. د افغانستان د ډبرو سکرو لوی برخه پاکستان ته صادرېږي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت د یک شنبه پر سپې یو بیان کې ویلي په تیر اتو میاشتو کې څه باندې شپږ نیم لکه ټنه ډبرو سکاره بیلابیلو هیوادونو ته صادر کړي. دا خبره د یاد وزارت ویاند عبدالسلام جاوید کړي او ویلي دي پاکستان، چین، ایران، ترکیه او هند ته د دغو صادرو شوو سکرو ټول ارزښت څه باندې 15 میلیونه ډالرو ته رسیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو وایي روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسي په برخه کې لګن ستونزو سره مخامخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتیاي مرکزونو لکه مخته او د متخصصینو ډاکټرانو او طبي تجهیزاتو له نشټوالي شکایت وکړ. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست هم وړ مورز ومنله چې د افغانستان روغتیاي سیستم د جدي ننګونو سره مخامخ دی او ان په ډیرو روغتیاي مراکزو کې د پام وړ تجهیزات او امکانات په نشت حساب دي. تفصیل له حدیث پردیس اور.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو اوسیدونکو د روغتیاي مرکزونو له کمښت او د متخصصو ډاکټرانو او طبي تجهیزاتو له نشټوالي شکایت کوي. دوی په روغتونونو کې په ټیټ کیفیت له روغتیاي خدمتونو د شکایت سربېره ادعا کوي چې د ناسم تشخیص او بې کیفیته درملنې له امله اړ دي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته یوسي. د بلخ ولایت اوسیدونکو دوست محمد ادعا کوي چې د ناسم تشخیص له کبله ناروغ پلار مړ شوی دی.
تبابت در افغانستان تجارت شده؟
په افغانستان کې د تبابت تجارت جوړ دی او ډېر نور ستونزې هم لري. مخکینی متخصصین نشته او کوي هم سم تشخیص نه کوي او با کیفیت دوا هم نه پیدا کیږي. له همدې امله پاکستان ته لاړو او هلته له زیاتو ستونزو سره مخ شو او پلار مې وفات شو.
د هرات ولایت د اوبې ولسوالۍ اوسیدونکي معصوم احمدي په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه په اوبا ولسوالۍ کې ژوند کوم او په ټوله ولسوالۍ کې یو کلینیک لرو چې د خلکو لپاره بسنه نه کوي.
هرات ته 160 کیلومتره لار ده او خرابه هم ده چې د عاجلو مریضانو لپاره ډېره ستونزمنه ده او ځینې هغه یې د لارې په اوږدو کې له منځه ځي.
په ورته وخت کې ځینې خلک ادعا کوي چې د روغتیایي چارو کارکوونکي له خلکو سره ناسم چلند کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ملالۍ روغتون ته مې ولادي مریض بیولی وو. ډاکټران ټول په اتاقونو کې ناست وو او په خپلو موبایلونو کې ټولنیزې شبکې کارولې او بوخت وو. ناروغانو ته هیڅ پاملرنه نه کوله. کله چې ورغلم ورته ومې ویل زموږ د ناروغ حالت ښه نه دی، یو ځلې وګورئ. ویل یې زما د برخې نه دی، هغه بلې ډاکټرې ته ورشه.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت سرپرست نورجلال جلالي د شنبې په ورځ کابل کې په یوې ناسته کې دا ومنله چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ننګونو سره مخ دی او په خبره د مرکز په ډیری روغتونونو کې تجهیزات بیخي په نشت حساب دي. تر دې وړاندې نړیوالو سازمانونو په وار وار په افغانستان کې د روغتیایي سیستم د څرنګوالي په اړه اندېښنه ښکاره کړې. د راپورونو له مخې افغانستان په پراخه کچه د میندو او ماشومانو له مړینې او د ښځینه متخصصانو او روغتیایي پرسونل له کمښت سره مخ دی. خدا په داسې حال کې دا چې تازه د طالبانو مشرتابه د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې چې دغه اقدام په کور دننه او بهر پراخ او تون غبرګونونه راوپارول.
و موریدل چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. بل لورته بیا د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د ژمي پر رسیدو او د سړې هوا په زیاتېدو سره د بیوزلۍ له امله پلاستیکي بوشکې له ګرمو اوبو ډکوي او خپل ځانونه او ماشومان پرې تاوده ساتي. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې د سون توکو د پیر وس نه لري. بل لور ته داسې راپور هم شته چې د پلاستیکي توکو په سون سره د چاپیریال وضعیت خراب شوی او د کابل په ګډون د اکثرو سړو ولایتونو چاپیریال ډیر خراب شوی. دا چې خلک ولې په ژمي کې پلاستیکي یا نور توکي سوځي د ناچارۍ د ژوند کیسې کړي. د ازادي راډیو سره چې تفصیل به لابه د سپوږمۍ نه واورو.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د پلاستیکي کڅوړو زیات استعمال چاپیریال ککړ کړای او باید د دې ستونزې د حل لپاره جدي ګامونه پورته شي. فیصل چې د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکی دی وایي چې یو شمېر خلک پلاستیکي کڅوړې له استعمال وروسته د کورونو او سړکونو په سر غورځوي چې ډېرې ستونزې پیدا کړې دي.
هر شخصی که از بازار سودا خریداری میکنه از دکاندار،
خلک چله بازار سودا راوړي دکانداران دا په پلاستیکی کڅوړو کې ورکوي، خو خلک بیا دا کڅوړې په بے پروايي سره په کوڅو او سړکونو کې ورځوي چې د چاپیریال د ککړتیا او روغتیایي ستونزو لامل ګرځي.
سړکای عمومي او کوچه ها زیاتر شوه.
د کابل بلوسیدونکو زینب ورته اندېښنه لري.
د پلاستیکي خلطو استفاده کول د چاپیریال د ککړتیا سبب کیږي. باید حکومت ټول ته امر وکړي ترڅو د تکي خلطو نه استفاده وکړي او همدا رواج به خل منځ ولاړ شي ترڅو د پلاستیکي خلطو نه څخه استفاده ونکړي.
فهم یو دکاندار دی چې وایي په ورځني ژوند کې د پلاستیکي کڅوړو استعمال ډیر عام دی.
موږ په دوکانداری کې په هفته کې موږ تقریبا د 15 کیلو نه زیات د پلاستیکي خلیتې استفاده کوو، او په هره برخه کې میوه‌جات، وچ میوه، تازه میوه، نو خوراکي باب چې پلورل کیږي د ټول په اړه پلاستیکي خلیتې استفاده کیږي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وایي چې د ټوکر یا ټوټۍ کڅوړو د استعمال د دودولو لپاره دوی هڅې پیل کړې او کمپاینونه یې اوس هم دوام لري.
موږ هر کال په میاشت کې یو یا دوه ځلې د دې موضوع لپاره کمپاینونه لرو. دا مو اوږدمهاله پلان دی او پر خلکو د ټوکر کڅوړې وشو. په ټوله نړۍ کې پلاستیکي کڅوړې شته، خو باید هڅه وشي چې د ټوکرینو کڅوړو استعمال زیات شي.
ډاکټران وایي چې پلاستیک د کیمیاوي موادو له هایدروجن، کاربن، سلفر او کلورین څخه جوړ دی چې د دوامدار استعمال په پایله کې بیلابیلې روغتیایي ستونزې رامنځته کیږي. د داخله ناروغیو متخصص فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د پلاستیک دوامدار استعمال کولی شي د بدن په مختلفو برخو کې سرطان پیدا کړي. د ترسره شوو څیړنو له مخې د پلاستیکي کڅوړو او نورو پلاستیکي توکو زیات استعمال د هورموني ستونزو لامل ګرځي، د ماشومانو په وده کې خنډ رامنځته کوي او آن د امیندوارو میندو د ماشوم د ضایع کېدو لامل کیدی شي.
د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې سازمان تیر کال د جون په 15مه د چاپیریال د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې په نړۍ کې هر کال شاوخوا 400 میلیونه ټنه پلاستیک تولیدېږي چې نیمایي یوازې د یو ځل کارونې لپاره جوړیږي. دغه شان ویل شوي چې هر کال له 9 تر 23 میلیونه ټنه پلاستیک جهیلونو، سیندونو او سمندرونو ته لاهو کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي پر دغه هیواد د بندیزونو د ژر تر ژره لغوه کېدو غوښتنه وکړه. ګیر پیدرسن دمشق ته سفر کړی تر څو د نوي موقت حکومت له چارواکو سره وګوري. په سوریه کې د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلواله ډله د بشر الاسد د رژیم تر سقوط وروسته د چارو واګۍ په لاس کې لري. تفصیل به له صفي الله ستانکزي واورو.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د بشار اسد د حکومت له نسکورېدو وروسته پر دغه هیواد د لویدیز د بندیزونو د ژر تر ژره لغوه کېدو غوښتنه وکړه. ګیر پیدرسن د یک شنبې په ورځ په دمشق کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل، له تیرو څو کړکېچونو اونۍ وروسته عادي حالت ته د سوریې د بیرته تلو لپاره د بندیزونو د ژر لغوه کېدو اړتیا ده. البته ټوله خبره په اقتصادي بیا رغونه کې ده. موږ باید وګورو چې دا موضوع په چټکۍ سره حل شي. موږ هیله لرو چې د بندیزونو په چټکۍ پای ته ورسیږي او یو وار بیا د سوریې د بیا رغونې د هڅو شاهد واوسو. موږ باید د ترسره شوو جرمونو په وړاندې عدالت او حساب کتاب وګورو او ډاډ ترلاسه کړو چې دا مسله د اعتبار وړ عدلي سیستم څخه تیریږي او د غچ خبره پکې نشته.
And that they don't see any revenge.
د سوریې حکومت له کلونو راهیسې د امریکا او اروپایي ټولنې او نورو هیوادونو تر سختو بندیزونو لاندې دی. دغه بندیزونه په 2011 کال کې د حکومت ضد سوله ییزو مظاهره چانو د تاوتریخجنې ځپنې په خاطر د بشر اسد په رژیم لګول شوی و. د سوله ییزو مظاهرو شدیده ځپنه په سوریه کې د کورنۍ جګړې پیلامه وګرځېده چې بالاخره د اسد رژیم تر سقوط پورې وغځېده. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ګیر پیدرسن زیاته کړه چې سوریایان باید په یو سیاسي بهیر کې ځانونه وګوري.
Process on the way that is inclusive of both Syrians.
موګدی تارټیاله رچې وسیاسي پروسه کې ټول سوریایان شامل وي. دا پروسه باید په زغرد په خپل د سوریې د خلکو لخوا رهبری شي. نو دا د سوریې مسولیت دی چې د نورو په مرسته دا کار وکړي. بیا دوه مننګونه د سرپرست حکومت په وړاندې د دولتي ادارو تر لاسه کول دي. خدماتي ادارې د قانون او نظم اعاده خورا مهمه ده.
And security extremely important.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو دغه خاص استازی دمشق ته تللی څو د نوي موقت حکومت له چارواکو سره وګوري. هلته نوی موقت حکومت د حیات تحریر شام ډلې تر مشرۍ لاندې جوړ شوی چې څو ورځې مخکې د اسد د کورنۍ څه باندې 50 کلنه واکمني ړنګه کړه. د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر جو بایډن اداره له تروریستي نوملاړه د حیات تحریر شام ډلې د لرې کولو په اړه غور کوي، خو له دې چې د جو بایډن اداره په پای ته رسېدو ده دا لا روښانه نه ده چې د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ به د سوریې په اړه څه ډول دریځ خپلوي. هغه له وړاندې ویلي چې د سوریې په کړکېچ کار نه لري.
له خبرونو
ورآخوا.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت عدلي وزارت ویلي چې په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې دوی وو قوانین د خپل مشر له توشي وروسته په رسمي جریده کې چاپ کړي دي. خو یو شمېر حقوق پوهان وایي چې د نړیوالو حقوقو له مخې او د مقننه قوې په نموجودیت کې د قوانینو په نوم اسناد جوړول قوانین نشي بلل کېدی. د طالبانو تر واک لاندې د عدلي وزارت ویلي چې په دې قوانینو کې د امر بالمعروف او د صرفانو د پیسو د تبادلې قوانین شامل دي. یو شمېر عام افغانان هم وایي چې په قوانینو کې ځینو یې د دوی په ژوند منفي اغېز کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په تیرو دریو کلونو کې د وو قانونونو د جوړېدو خبره کوي، یو شمېر حقوق پوهان وایي د نړیوالو حقوقو له مخې او د مقننه قوې په نه موجودیت کې د قانون په نوم خپرو شویو فرمانونو ته قوانین نشي ویل کېدی. له ډلې سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
دوی په جزئیات باندې قوانین د ځان څخه جوړي، معقول کې اساسي قانون نشته چې هغه نظام تعریف کړي، هغه د امیر صلاحیتونو تعریف کړي، یا د وزیر واکونه نشته، د مقننه قوه خو بيخي وجود نه لري. نه بنا پر دې فکر کوم چې په اوس وخت کې طالبان څومره د قانون پر باندې یو سند راوباسي او د خپل واک د استمرار لپاره په خلکو باندې پلي کاندي، په هیڅ صورت په قانوني سند په هیڅ باندې نشي منل کېدلی.
د طالبانو د حکومت عدلي وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د خپل مشر ملا هبت الله له توشي وروسته وو قوانین په رسمي جریده کې خپاره کړي. په دې اعلامیه کې راغلي چې په دغو قوانینو کې د تعقیب او نظارت د عمومي ریاست د دندو او واکونو قانون، د ځمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شوي ځمکو د بیرته راګرځولو قانون، د شکایتونو اوریدلو قانون، د سوالګرو د راغونډولو او د سوال د مخنیوي قانون، د صرافانو او د پیسو د تبادلې قانون، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون او د صنعتي ساحو قانون شامل دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې دا قوانین د څېړنې، تدقیق او فقهي سرچینو پر بنسټ ترتیب شوي. یو شمېر عام افغانان وایي چې په قوانینو کې ځینې د دوی په ژوند منفي اغېز کړي. د خوځو د حقونو فعاله مسوده کوستاني وایي د طالبانو د امر بالمعروف قانون په دې هیواد کې لمیشتو مېرمنو آند ژوند کولو حق اخیستې ده.
صدای زن را حورت قرار داده
دی قانون اندخه دی غورت بلله، یعنی دا چې خزی اصلا د خبرو کولو حق نه لري. په داسې حال کې چې په ټوله اسلامي او غیر اسلامي نړۍ کې دا ډول د انسان ضد قانون نشته،
ضد انساني وجود نداشته.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې اعلان شو او ټول څلور پسلو 15 مادي لري، په 14 ماده کې د خځې غاک عورت بلل شوی. که څه هم د قانون په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی، خو طالب چارواکو یې په بشپړ پلي کېدو ټینګار کړی. په ننګرهار کې یو مخکینی صراف چې نوی غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي، هم د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د صرافانو او د پیسو د تبادلې په نوم قانون د صرافانو په کار او روزګار منفي اغېز کړی.
شپږ شپېته لکه روپۍ د ضمانت غواړي، د جواز ضمانت، دا به 200 پخې پرتی، او درې لکه روپۍ مثال د جواز قیمت دی، 9 لکه روپۍ د داشوي، او شپږ سوه او شپږ شپېته لکه روپۍ به سرمایه ورته ښکاره کوي چې زه دومره روپۍ لرم. او تاسې غورځولی ده څو میاشتې وشوې چې دوکانونه بند دي، تو جوازونه نشته، د جوازونه څوک اخیستی نشي.
که څه هم د طالبانو له لوري د صرافانو د پیسو د تبادلې په قانون کې د صرافانو لپاره د پانګې او د ضمانت د پیسو اندازه نه ده ذکر شوې، خو د دې قانون چې دا هم د روان میلادي کال په اگست میاشت کې اعلان شو، د څلورمې مادې په اول بند کې راغلي چې باید ټول صرافان له حکومت د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي. دا قانون ټول 2 فصله او 9 مادې لري. طالبانو که څه هم په رسمي ډول د افغانستان اساسي قانون چې په 2004 کال کې د افغانستان د لوی جرګې له لوري جوړ شوی لغوه کړی نه دی، خو طالب چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی د حکومت د قوانینو بنسټ قرآن کریم او احادیث دي، داسې مهال چې تر دې دمه هیڅ طالب چارواکي د تیر جمهوري حکومت پر مهال په جوړ شوي اساسي قانون کې د شریعت خلاف کوم ځانګړی مورد نه دی وړاندې کړی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو ورورو، د خبری ټولګي د پای شیبو ته نږدې شوی یو. وړاندې ستاسو پیغامونه خپرېدو ته چمتو دي، خو راځو دغه وروستی راپور را اخلو. هغه دا چې د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم لوبغاړي وایي چې د لوبغالو د نشټوالي سربیره لګانو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي که څه هم راستربلې دغه لوبه په افغانستان کې مخ پر پراخېدو ده او خلک یې خوښوي، خو د امکاناتو د نشټوالي له کبله په مهمو نړیوالو لوبو کې ګډون نشي کولی. دا هم په دې اړه د حدیث پردیس راپور.
په افغانستان کې خایي دومره خلک د بیسبال لوبې په اړه کافي معلومات ونه لري، خو د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم غړي وایي شاوخوا 14 کاله وړاندې دغه لوبه افغانستان ته راوړل شوې ده. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لوبې لپاره د لوبغالو نه موجودیت، د کاریدونکو وسایلو کمښت او په ټوله کې د مالي امکاناتو نه موجودیت په افغانستان کې د بیسبال ورزش پر وړاندې لوی ننګونې بولي. د بیسبال د ملي ټیم دوه لوبغاړو محمد عاصم او محمد عثمان خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مونږه لوبغاړي دا وخت له مالی ستونزې سره مخ یو، له لوبې لپاره میدان نه لرو. مونږه دا غواړو چې له مونږ لپاره د اکیډمي میدان د لوبې لپاره جوړ شي، چې مونږ را روان ایونتونو لپاره خپل ترمینات تر سره کړو او ځان ورته آماده کړو.
مونږ غواړو چې افغانستان نوم روښانه کړو پاینده کې او لوبي وګړو وطن ته ویاړو راوړو. مونږ په اوس وخت کې ډیر مشکلات سره مخ یو، د ګراوند سیستم نشته، د اکیډمي امداسي د ریجن میچونه یو سیستم لترو سنه فعاله.
د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم رسیال مدیر عبید الله افغان ازادي رادیو ته ویل چې په افغانستان کې بیسبال فدراسیون رسمن ثبت شوی دی.
مخ کې خو دومره مثلا خلک ور سره علاقه من نو، خو اوس ډیر زیات ور سره علاقه من دي. مثلا دا د توپلانډې ته ورته لوبه ده، اوس خلک مثلا ډیر زیات خوخی، یعنی مثلا خلک دا وای چې دا خو د افغانستان د توپلانډې غونټه کې لوبه ده، دا علاقه لري. مثلا منګه چې چرته پریکټس کوو، ډیر زیات خلک ورته راځي او ګوریا تعقیبیا.
بیسبال یو ډلیزه لوبه ده، لوبډلې نه کسیزې دي او د کرکټ په شان په منډو سره امتیاز ترلاسه کیږي. د آنلاین معلوماتو د نړیوالې پاڼې یا ویکیپیډیا د معلوماتو له مخې د بیسبال لوبې تاریخي مخینه 13مې پیړۍ ته ورګرځي چې په انګلستان کې دود و. خو د 13مې پیړۍ په وروستیو کې دغه لوبه د کډوالو لخوا امریکا ته یوړل شوه، چې هلته بیا ځانګړی مقبولیت پیدا کړ. دا مهال د امریکا سربیره دغه لوبه د لاتین امریکا هیوادونو او د ختیځ آسیا هیوادونو په ځانګړي توګه جاپان، جنوبی کوریا او تایوان کې په پراخه کچه دود ده. د افغانستان د بیسبال ټیم لوبغاړي او مسولین وایي که امکانات ورته برابر شي، کولی شي په نړیوالو لوبو کې د افغانستان لپاره د نورو سپورټي برخو په څیر لاسته راوړنې ولري. د طالبانو تر واک لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست او ملي اولمپیک کمیټې رئیس احمد الله وسیق په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې د ادارې په بیلابیلو برخو کې له افغان ورزشکارانو د ملاتړ په اړه ډاډ ورکړی دی. د یادونې ده چې افغان ورزشکاران له کمو امکاناتو سره سره په نړیوالو میدانونو کې ښه ځلیدلي، چې په کور دننه او بهرې په پراخه کچه ستاینه هم شوې ده. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو او ښځو پر وړاندې د بیلابیلو نورو محدودیتونو تر څنګ د دوی پر ورزش هم بندیز هغه مسله ده چې تل پرې نیوکې کېږي.
السلام علیکم، زه دلمند ولایت کجکی د ولسوالې د زناور د علاقې خبر کوم. ورور موږ دا ګندګن امریز گنج د غړولې د تنګې ته اوس په ګن امریز کې پاوته کې یو گنج دی. دا یو گنج دا سی رش پاشي په دا سړک باندې لار نه پیدا کیږي، وران ټکرونه هم ګای وخت کیږي. نو دا ګرد خلک وره دا یو گنج سره ځي هغه تنګې ته چاړولې دی. هغه ورور یو گنج په تنګې کې د چندانې څوک لا نه وړي تنګې ته، هغه د وطن ډېر لیر دی. نو موږ د اسلامي عمارت څه دا غواړو وروره چې دغه د تنګي ګنج بېرته دا ډېر ته راواړي وروره. دغه زما ږغ ښیي ته لوڼو مشران پرې ورسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ راډیو قدرمند اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. زه د افغانستان د اسلامي امارت څخه د یوه غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراو کې یا د ودو کې د نظامي موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال د خبرې دی په ملت باندې زده کول کو دی د ملت د په زور حکومت چې په ملت کې د چا زړه دی چې دی د خپل سر په دوه تنو یا په وطن چې پنځشنبه شي موټر تک تنه را خوش کړوي. د دې جدان مخه ونیول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملا یعقوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دوی مخه ونیسي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی او نړیوالو ټولنې لوها هم متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلې تکرار نشي.